مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی ز بوريوال کاکړیم په دې اوسه تخ پرونه کې مو هر کلی کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصری در خبرو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې شاهین بونی رای وړاندې کوي
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلی دی چې دغل تا په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هوا د با وشړل شي د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډې دونه وروسته په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري مصالحاتي جرګې کار پیل کړی دی او امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوله د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلی دی چې دغلته په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هوا د بو شړل شي سرپراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې حکومت د قانوني افغانانو او قانوني پیجند پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه شاوخوا لس کسان پیجندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل دي او دوی به له هوا د ایستل کیږي بوکتی وویل چې دا پالیسي به د ټولو ګټو کټګریو افغانانو په ګډون په هغه کسانو هم عملی کیږي چې سوداګریزه یا سیاحتي ویزه لري دا په داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نومبر د میاشت راهیسې په ټول هیواد کې د غیر قانوني بهرنیانو د ایستلو کمپاین پیل کړی دی چې اکثریت یې افغانان دي په دغه پریکړه افغانستان او د بشري حقونو ادارو نیوکې کړي دي حکومت ټینګار کوي چې دا اقدام د کومې ځانګړې توکمیزې ډلې خلاف نه دی د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدونو وروستو په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري یویش کسیزه مصالحاتي شورا کار پیل کړی دی په دغه اړه پرون مشالې ډو سره په خبرو کې د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کولاچی ویل چې دا شورا به د قبایلي رسم و رواج د لاندې د خلکو شخړې هواروي
دا مصالحتی شورا یو رسمی فورم دی او دی لاندې به د قبایلو هر ډول کشالې هوارو زه هیله من یم چې د دې شورا غړي به غیر جانبدار وي
او ایس ایچ او یہاں پہ موجود ہیں جن کی کوارڈینیشن سے انشاءاللہ یہ سارا معاملہ حل کیا جائے گا
دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له کبله عدالتونه د ستونزو سره مخ کیږي او د خلکو ترمنځ د لانجو هوارې ډېر وخت اخلي د اعلامیې تر مخه به د مصالحاتي شورا غړي رضاکار وي او په دوی کې به یوه خزینه غړي هم شامل وي په کال 2013 کې د 15 آئینی بدلون په نتیجه کې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا یوه برخه وګرځېده او هلته د پولیسو او عدالت نظام غځول شوی دی د پاکستان فوج ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع په ملازی سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وژلې دي د فوج د امریکایي ادارې تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي دي په بیان کې راغلي دي چې د وسلوالو څخه وسلې او چودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه لاسنه دي ویلې بلخوا د خیبر پښتونخوا بلوچستان په بیلابیلو برخو کې په امنیتي ځواکونو بریدونه ډیر شوي دي او د دسمبر په 15 د جنوبي وزیرستان په سراروغه کې هم یو امنیتي سرتیری وژل شوی دی روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر ځواکونو 233 بریدونه شوي چې شپږ سلویختې یوازې په ډېر اسماعیل خان کې رامنځته شوي دي د خیبر پښتونخوا د ترهګریزه ادارې پرون شمېرې خپرې کړي دي چې تر مخه روان کال په پولیسو په پېښور کې 9 او خیبر ضلع کې 10 بریدونه شوي دي او یوازې په پېښور کې له 100 ډېر پولیس سرتیري وژل شوي دي د تازه شمېرو تر مخه روان کال په اپټ آباد تورغر او رګزی او ملکنډ ضلعو کې د کم وسلوال برید راپور نه دی ورکړل شوی خو ډېر اسماعیل خان او د صوبې په جنوبي ضلعو کې د کال په اوږدو کې پر پولیسو د بریدونو زیاتې شمېرې ثبت شوي دي په دغه موده کې په بنو کې 12 لکی مروت کې 26 ټانګ کې 6 شمالي وزیرستان کې 8 جنوبي وزیرستان کې 2 هنګو کې 2 کرک کې 1 او کوهاټ کې پر پولیسو د 2 بریدونو راپورونه ورکړل شوی دی او امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربن غوښتنه کوي. واشنگتن د سمدستي اوربن لپاره د مخ په زیاتیدونکو غږ مخه ونیوله چې مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس او عربو هیوادونو کوله. د امریکا سفیر رابرټ وډ وویل چې دا پریکړه لیک له حقیقت څخه لرې دی او په ځمکه به یو ستنه هم په حرکت کې نه وي راوستي. هغه د قرارداد په مرسته اعلانو نیوکې وکړې او زیاته کړه چې دا کار یې په بیړه کې کړی او د غیر مشروط اوربن غوښتنه یې پر ځای پرېښې ده. ګوتریش وروستو لاغې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت د وروستو شمیرو له مخه په غزه کې د سو ونیو د جګړې له امله تر 1,470 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا د دې خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. د باجوړ امن جرګې غړي وایي دوی د امنیت لپاره د حکومت او امنیتي ادارو له کردار مطمئن نه دي.
ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ په ورځ باندې سی واقعي دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه ده معلومه، یو سړی نه دی معلوم، وسار سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
په چمن کې د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد روان پرلت نن 50 ورځې پوره شوې. د قبایلي ضلع سیاستوال وایي له دې سیمو سره په مردم شماري او حلقبندیو کې زیاتای شوې ده.
پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,05,000 باندې 2 د ایم ان ای سیټونه ورکړل شوې دي. بل خوا ګټا وګورئ نه په باجوړ کې په 14,00,000 آبادی باندې 1 د ایم ان ای سیټ ورکړل شوې ده.
د پاکستان د انرژي وزارت وایي د وابډا او بجلی د نورو محکمو کارکونکو ته به د مفتو یونټونو پر ځای په تنخواګانو کې پیسې ورکول کیږي. عام خلک سوای
چې څوک د مو بجلی د یونټ استعمالي نه دا د ختم کړی شي کدي عوامو له د سرویسز ورکې نه دا غي دي تنخوا اخلي.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوس تاسو موږ له مشال ریډیز خاورې رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خبر پښتن خوا په باجوړ کې امن جرګې خپل غونډه کړې ده او په دې غونډه کې په سیمه کې د امنیتي حالاتو جاج اخیستې دي. د غونډې غړي وو هلته د حکومت او امنیتي ادارو لخوا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پر اخیستل سویو ګامونو د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. دوی ویلي چې دوی تر اوسه د حکومتي ادارو لخوا د امن لپاره چې کوم ګامونه اخیستل سوي دي پر هغه مطمئن نه دي. دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د امن پر ځای ساتلو لپاره کلک ګامونه پورته کړي او یا دې هم د دوی په وینا خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپله د ځان ساتنه وکړي. دوی وویل چې هلته بدامنی ورځ تر بلې زیاتیږي. د دوی په وینا په خوا به د وسلوالو او حکومت ترمنځ جګړه وه، خو اوس د دوی په وینا هیڅوک ځان خوندي نه احساسوي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ امن جرګې کې ویل شوي که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول وي نو هغه یوازې د ولسي پاڅون د لارې ممکنه ده. د دسمبر په اومه د باجوړ په ښار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوي حکومتي ادارې د امنیت تر راوستو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو تر څنګ د عوامي نېشنل ګوند نمایندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډو ته وویل جرګه کې ډیرو خلکو داسې خبرې وکړې چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کړه نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډېر زیات مشرانو ویناګانې دا وې چې هغې غوسه وو، هغوی ته دا ویناوې چې یاره موږ ته که ټوپک آزاد شي او موږ که وسله آزاده شي نو موږ به خپل ځان ساتلی شو. خو زمونږ وینا د هغې مخالف او د هغې په ضد وه. موږ همیشه د پاره آواز هم دغه چوت کړی دی چې کوم ټوپک زمونږ لاسونو ته راغلي دي دغه بدبختي او دغه بدنصیبي زمونږ تر دې حده پورې جوړه ده چې موږ د تعلیم نه محروم یو، موږ د روزګار نه محروم یو، موږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو. دغه ټوپک له کبله نن هم چې دې ځینې مشران پکې دا غوښتنې کوي د هغې نه موږ دا پوښتنه هم موږ ته چې آیا تاسو ته اوس نن هم ټوپک مار شته نه څه.
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اګست میاشت کې جوړه شوه. د دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د ښار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګاډي چاودنه شوه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اګست ښار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلت اعلان شو چې د اګست تر شپږ ویشتمې جاري و او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمشنرۍ او د پولیسو د انتظامیې سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په څوارلسو نقطو خبرې شوې وې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ، هدفي وژنو، د قلنګونو د ټیلیفونو تر څنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فیډرې د ښار تحصیل جنرل سیکرټري عمران ماهر مشاد راډیو ته وویل هیڅ یوه وعده پکې پوره نشوه
او ټارګټ کلینګ او بدامنی چې دا ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقعاګانې کیږي. نو څوکم چې سپین جامع غوندې یو 50 روپۍ او سیدیان لکه او سیاسي رقم لپاره له خص سوچ لري نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نه راوځي. او بلدار شي تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و ځکه چې هغه د طالبانیزیشن حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ اوس چې کوم دی نو دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه ده معلومه، یو سړی نه دی معلوم، خو هر سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرلت او پاتونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نزه د خپل مشران نه آغشان تم توقع لرم دا غیغه ته وجدا ده چې په 14 اگست باندې موږ د فاسون اعلان کوو. دا مشران زمونږ د مخالف شو دي او موږ تغداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ دی او دا پاکستان نه مني. په هغه وخت کې هم موږ ویلي او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوي نه او موږ متحد شوي نه تر هغه وخت پورې امن ممکن نه دی. او دا بار بار جرګې کول، بار بار راټولول، زما خیال دا غزان خلاصول دی او قام ته صرف خودل دي چې موږ دا بند لپاره راوته دیو.
باجه ورکه د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونو کې د پولیسو مشران ویلو دوی ژمند دي چې د بدامنۍ مخنیوي وکړي، خو دوی غوښتلی پولیس دی هم ورسره د قلنګونو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلنګ غوښتونکي د پولیسو ته وخی چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
د افغانستان لپاره د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت نن 50 ورځې پوره سوې دي. دغه پرلت د اکتوبر له 28 نیټې راهیسې پیل سوې دي. هلته پر احتجاج ناست خلک غوښتنه کوي چې د پاسپورت او ویزی شرط دې ختم کړل سي. زموږ همکار شاهین بنری په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو له خبريال سمت شبنم سره خبرې کړې دي.
نو د دې پرلت نن 50 ورځې ووتی چې دغه پرلت روان دی. کوم چې د چمن سره کومه د افغانستان پوله ده نو دې پولې ته نږدې د چمن د سوداګرو، سیاسي ګوندونو او پنډیانو پرلت چې دی هغه د 28 اکتوبر سره روان دی. نو نن 50 ورځې ووځي د دې پرلت او بیا په دې پرلت کې دوی له 7 نومبر څخه بیا کومه د ترانزیت یا کومه کاروباري موټران چې کلو هغه لار هم د احتجاج په توګه تړلې ده، تر دې مهال هغه لار هم بنده ده. خو دې پرلته وخت پر وخت د پښتنو کم ملتپاله ګوندونه چې دي د هغوی مشران راځي او دلته خپلې وینا کوي، د هغوی ملاتړ اعلانوي. خو نن دې پرلته داسې امکان شته، داسې ویل کېږي چې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی به هم دې پرلته راځي او دې پرلت کې به ځینې فیصلې چې دي یا پرېکړې چې دي هغه به کېږي.
شبنم صاحب، دی کې مونږ واورید چې د مظاهرچیانو د بلوچستان د گورنر سره ملاقاتونه کړي وو، نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو. دی کې څه تازه ملاقاتونه شوي دي؟ د چارواکو سره څه مذاکرات شوي دي یا د حکومت لخوا په دغه اړه باندې څه سرګندونې تازه مخې ته راغلي کنه؟
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل چې گورنر چې وو هغه چمن ته ورغلی دغه د پرلت د ځینو غړو سره ویلدل. دارنګه د بلوچستان د اطلاعات کم وزیر چې دی جان اڅکزی هغه 2 ځله د دې سره لیدلې دي د پرلت کمیټې د غړو سره. بیا د پرلت کمیټې د غړو یوه کمیټې 15 کسیزه کمیټې هم جوړه شوه چې دغه کمیټې کوټ ته لاړه. د کوټ ته بیا خیبر پښتونخوا ته او اسلام آباد ته هلته د حکومتي چارواکو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ولیدل. بیا په دې کې په سینټ کې هم ور باندې بیس وسو، خو در اوسه داسې نتیجې ته دوی نه دي رسېدلي چې دغه د پرلتوالو او د حکومت ترمنځ کومې خبرې دي یا کومې غوښتنې دي د پرلتوالو دا دي ومنل.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو خلق وای چې د پاکستان د سرشمیرنې او حلقہ بندیو په لړ کې ل دې سیمو سره زیاتې سوې دي. د دوی په وینا په سرشمیرنه کې د یادو قبایلی زلو رښتونې سرشمیرنه یا آبادی نه د پډاګ کړل سوې بلکې کم کړل سوې ده. د دوی په وینا پر همدې اساس ل دې سیمو څخه د قومي او صوبایي اسمبلیو څوکۍ کم کړل سوې دي. د مشال ریډي خبريال شاهنواز ترګزی ل دوی سره غږیدلې. راځي چې رپورټ واورو.
د انتخاباتي کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د پاره شپږ څوکۍ کمی شوې. دغه څوکۍ د قبایلي ضلعو نه کمی کړي چې د دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار وه. دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انضمام د پوره عملي کېدو پورې دغه څوکۍ نوی کمی کړي. د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی پخواني غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسه د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس چې د ترقۍ وخت شروع شو د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې.
کوم ترانزیشن پیریډ ته د ایکس پارټا په کار هوداو چې پدې کې پدې ترانزیشن پیریډ کې قبایلی علاقو لا داسې ټونه مغه دولس پر دولس پاتې شوی وي. چونکې ترانزیشن پیریډ ته پدې کې لا مختلف خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي. دومره خبره دا ده چې زما په ضلع کې لک سرکل ماتې شوې. په کار هوداو چې د 17-18 چې کوم رولو د الیکشن کمیشن پاغې کې سرکل ماتول دا بل کل چې کوم د عیني او قانوني د نو پکار خو زما د هلکې او زما د ډیسټریک کې سلور سرکل ماتې شوې.
د انتخاباتي کمیشن د 13 نومبر د اعلامیه تر مخې د قومي اسمبلی د څوکۍ او شمیره د 302 څلوېخ نه 306 درشو ته راټیټي شوې. دغه کې به 206 په څوکۍ د خلکو پر رایه ډکیږي. شپېته د زنانو د پاره ولیلسته لګکی او د پاره ځانګړي شوې. د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پختونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 105 وي چې پکې د زنانو برخه 6 او د لګکي غړو برخه 4 ده. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز مشال رډیو وویل د څوکیو شمیره کمیتل ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي. خو د په خبره د دوی په سر شمیره نه هم اعتراض و.
مردم شماری چې کوم دی زمونږه حقیقي شمیره ده هغه نه د شمارل شوی. که تاسو ګورئ په پنجاب کې په ګجرات ښار کې په 9,05,000 باندې دوه د ایم این ای سیټونه ورکړل شوي دي. بل خوا که تاسو ګورئ نه په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې یو د ایم این ای سیټ ورکړل شوی دی. د ایم این ای سیټونه زمونږ هرگز نه کمېدل خو که زمونږ چرته حقیقي مردم شماری شمارل کې شوی وي دا د کروڑ نه اباو مردم شماری ده. زمونږه دیو زمونږه شمیره چې کوم دی 50,00,000 خوا ته راوستلې ده.
د دسمبر په اولنۍ نیټه د انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پختونخوا څوکۍ کمی شوي دغه اعتراض بې بنیاده بللې. دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابراوان کړیو. کمیشن بیا لیکلي قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګاډې شوې. نو ورسره د خیبر پختونخوا صوبې 6 د قومي او 14 د صوبایي اسمبلی څوکۍ زیاتې شوې دي. شاهنواز ترګزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان د انرژي وزارت ویلي چې د وابډا او د بجلی د نورو کمپنیو افسرانو ته به اوس د مفت یونټونو پر ځای په تنخواګانو کې پیسې ورکوي. د پیسکو ویاند عرفان سلیم مشال رډی ته ویل چې د هغو مفت یونټونو د پیسو یو برخه د دوی له تنخواګانو پرې کیږي خو عام خلک د حکومت پر دې پریکړه تنقید کوي. دوی وایي چې هیڅ چاته دې هم مفت بجلی نه ورکول کیږي. د دوی په وینا کوم خلک چې په کومه اداره کې کار کوي د هغه په بدل کې هغوی تنخواوې اخلي. عظمت علی شاه نور حال راکوي.
دا پاکستان د توانای وزارت امر کړی چې د وابډا او د بجلی نورو کمپنیانو افسرانو تبا د بجلی د مفتو یونټو پځې اوس په تنخواګانو کې پیسې ورکوي. د پاکستان لنډمهاله کابینه د اکتوبر په 16 د بجلی وزارت ته امر کړیو چې د بجلی د کماوخت لوجې دي د بجلی په اداره کې کارکونکو نه د مفتي یونټې واپس واخلي. د خیبر پختونخوا د بجلی ترسیل ادارې د پیسکو ویان عثمان سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د وابډا کارکونکو ته چې کومې فری یونټې ورکول کیږي د هغوی ادارې نیشنل ګریډ سټیشن ته د هغې مفتو یونټو پیسې ورکوي.
اس کی ایک اماؤنٹ ہماری سیلری
دھاگا مفت یونٹو د پیسو یا برخاز لمنگ د تنخواہ گانو نہ کٹ کیگی مخک به حکومت یونٹی ورکولی خوس با پیسے ورکوی کمی چبا نہ زیاتیگی خود بجلی پنرخنو کی سیوا والے راضی د کمی لوجی چی پ افسرانو کی یوا ناقراری
دا امپلائز اس ویل
دا مردان اسیدن کی فاروقتی مشال ریڈیو تو ویل چ د بجلی افسران نہ زیاتی مفت یونٹی د بجلی کارکون کوتا ورکولی کیگی
نو دا عوام خدا مطالبه وا چې کوم خلق د وابډی ملازمین نه علاوه نور ما چې څوک د مو بجلی د یونټ استعمالی نه دا د ختم کړی شي اوس د وابډی افسرانو 20% 80% خو نور ملازمین دی دا غیم ختمول مطالبه وا عوام چې دینم ختم کړه دا سہولت کدی عوام له د سرویسز ورکې نو دا غی دی تنخواه اخلي
دا توانای وزارت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د فیصله مخ آباد ولسم گریڈ نہ دیوشتم گریڈ پورے افسران الا د مفتو یونٹ پزے پ تنخواہگانو کی پیسے ورکبی دا مردان اسی دن کی جنید ماندوری مشال ریڈیو تو اویل چې د دې فیصلے سره عام ولس ته هیڅ فائدہ نشتا لواندی به یونٹ ورکول اوس د یونٹ پیسے ورکبی
خود دې بوچ غم دې نو دغه عوام باندې واپس بمونګ عام استعمال کوم کو خلکو باندې شه دې لوټ راځي حکومت له پکار دغه دې متعلقه محکمو له چې دغه چې کوم دوی ته فری یونټ ملاوي دې یا دوی ته بوز چې نو دې په بدل کې پیسې ملاويږي نو پکار چې د نور محکمو په شان دې دوی خپل محکمې دغه شان دې سو دغه جوړ کې چې مطلب دې بوچ دې نو عام ولس باندې ناراضي
دا توانائی دا وزارت دا نوٹیفیکیشن تر مخبا اس تا ولسم گریڈ افسر تا 15,000 روپے اتا لسم گریڈ افسر تا 20,000 او دا 20 گریڈ افسر تا با 15,500 روپے پا تنخواگانو کی ورکو لکھی گی عظمت علی شاہ مشال ریڈیو پی خبر
دا فاٹا پا خبر پرشتنخوا دا ورگڑی دو چخا وروس تا پا لمڑی زل پا لنڈی کوتل کی د شخړو د حل یو است کسیزه مسالتی شورا کار پیل کړی دی دا شورا به د فریقینو په خوشه د ځای رسم او رواج للاری د مزکو پر سر د شخړو او نور لانجو هواری لپاره هڅه کوي د سرکاري اعلامیې تر مخه په دې شورا کې یو ښځینه غړي هم شامل کړل شوې ده د سیمې خلکو د پریکړې هرکلی کړی خو وایي باید د دې غړي غیر جانبدار وي او د خلکو ستونزې بې له څه ځنډ هوارې کړي فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري
د خیبر ضلع ڈی پی او سلیم کلاچی ویلی چې دا ڈی آر سی یا مصالحتی شورا با قبائلی رسم و رواج مطابق د خلکو شخړې هواروي
تو ڈی آر سی ایک آفیشیل فورم ہے جس کے تھرو قبائلی یا جو بھی مسائل چل رہے ہیں وہ ہم حل کریں
دا مصالحتی شورا یو رسمی فورم دی او دی لاند با د قبائلو هر ډول کشالی هوارو زه هیله من یم چې د دې شورا غړي با غیر جانبدار وي په دې سیمه کې د روپو د لین دین او د زمکو لانجو په سر کومونو ترمنځ ډیر نښتې وشوي او یو بل ته یې مرګ ژوبله هم اړولي خو اوس به داسې نه کیږي او موږ به هڅه کوو چې د دغې فورم له لارې یې لانجې زر هوارې کړو دې سره به په پولیسو او عدالتونو باندې بوج راکم شي او د فریقینو ترمنځ به لانجې نه غځېږي دلته به اسچو موجود وي او د هغه په سرپرستۍ کې به دا شورا ټولې معاملې هواروي
جن کی کوارڈینیشن سے انشاءاللہ یہ سارا معاملہ حل کیا جائے گا
پولینڈ کوتل کی یو جنرل کونسلر او د ځوانانو کمیټي یو مشر اختر علی شینواره مشال ریډیو ته وای چې قبایلی ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشټوالي له امله عدالتونو پولیسو ته په مقدمو کې ډیر مشکلات دي او دا مصالحتي شوراګانې به د داسې کشالو حل د فریقینو په خوخه باندې د پخوانی روایتو لاندې روباسي
دلته ځمکو ته نازي دي نو په هغه کې انتقالات او پټواري او دا نظام نشته دی په عدالتي نظام کې چې دی نو هغوی به فیصله په اسانه باندې نشو کړای نو ډی آر سی چې دا یو ځان له کمره به یوي او دواړه فریقین به راځي او پر ازمندۍ باندې به چې دی د ډی آر سی له وک ورکوي او مطلب چې زمونږ رسم او رواج کومې لانجې او نو هغې ټولې فیصلې به چې کنه د ډی آر سی والا کا نو دا ښه خبره شوه خو ډی آر سی کې مخلص خلک په کار دي چې فیصلې زر تر زره وشي داسې نه چې په عدالتي نظام غوندې دا مطلب چې کلونو ته
وزی
لنډی کوتل کې په دې مصالحتی شورا کې یو خزینه غړی هم خستل شوی. امینه پرده وایي چې په قبایلی ضلعو کې خزو ته په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي او اکثره وخت په کې د کورنی تشدد ښکار کیږي او دا ډیره ښه شوه چې په دې مصالحتی شورا کې یو خزینه غړی هم شامل شوه او ځایي ښځې به ورته په اسانۍ سره خپلې ستونزې وړاندې کوي.
زیاتې مسلې ورکې د جایداد وي، جایداد 90% ښځو ته دلته نه میلاویږي، بیا ورپسې وي د ډومیسټک وایلنس مسلې، نو هغې ته باید چې داسې څوک وي چې هغه سیم جینډر وي، نو هغې بیا هغه سایکولوجیکل سیفټي فیل کوي او هغه بیا حق حاصلولو دپاره آواز اوچتولی شي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټه په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته د پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی. د اف سی آر نظام لاندې د جرګې پخوانی حیثیت ختم شوی، خو په تېر حکومت کې په قبایلي ضلعو کې جرګو ته آئینی تحفظ ورکولو لپاره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې قانون سازی شوې او د هغې لاندې د مرستیال کمشنر په نگرانۍ کې د ای ډی آر په نوم هم د متبادل ثالثي کنسولونه جوړ شوي او کوم فریقین غواړي چې د پولیسو او عدالت په ځای د جرګو له لارې خپله کشاله هواروي، نو دوی کولی شي چې د ثالثي دې کنسولونو سره رابطه وکړي او خپلې مقدمې په خپله خوښه ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د خیبر پښتونخوا د مارډونکو لاریو او د اډو مالکانو اتحادیې ویلي چې پر انډس هایوی د ټاکل سوي وزن پر سر د جرمنی پر ځای دی د زیات مال وړونکو لاریو پر ضد ګام پورته کړل شي. د دوی په وینا په لاریو کې باندې د جرمنی لګولو پر ځای دی په هغه لاری کې تر ټاکلي مقدار زیات وزن راکښته کړل سي. دوی د څرګندونې پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال کړې دي. دوی په دې اړه عدالت کې یو مقدمه هم کړې وه او عدالت هم د نېشنل های وی چارواکو ته امر کړی او چې په لاریو کې تر مقدار زیات وزن دي راکښته کړل سي. غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا د مال وړونکو لاریو او د اډو د مالکانو اتحادیې په کوهاټ کې په انډس های وی باندې په مال وړونکو گاډو کې د زیات وزن په سر د جرمانو په ځای د ټاکلې شوی وزن نه د زیاتو مالونو د وړلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د مال وړونکو گاډو او اډو د مالکانو د اتحادیې جنرال سیکرټري سکندر خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ ټنل سره نږدې په وزن کانټه باندې د جرمانو وصولولو په ځای دي د کوهاټ ډیویژن او سړکونو انتظامیه د غیر قانوني زیات وزن د مالونو د وړلو مخنیوي وکړي.
په پاکستان کې چې کوم وزن امپلیمنٹ شوی او ټول پاکستان په عمل کړی دی، کوهاټ دم په ملو کې کوهاټ چې کوم انتظامیه ده ایدم په ملو کې څه چلل پکې دا څه مجبوری ده څه داسې ای باندې دغه چې یاره ای بستر کې پټی کړی پیل پور چې کوم دین دا کوم وزن چې الوټ چې دغه شوی امپلیمنٹ شوی سپریم کورټ او های کورټ پیسې لګړي هم په دغه باندې چې کوم دین دوی روان شي او په دغه باندې چې کوم دین دوی چلیږي جرمانه نه لې چې دوی بس جرمانه چې کوم دین دکانداری شروع کړی دا او بس په 50 نو په 100 کې به ګاډي پرې دی.
د اطلس حاجی پنوم د اډو او مال وړونکو ګاډو ایفیادی یو غړی مشال ریډیو ته وویل چې د قانون مطابق د هر ډول مال وړونکو گاډو د وزن د حساب لپاره مختلف حدونه ټاکلې شوې دي او په کار د پدې عمل یقیني کړي شي.
دا د 17.5 ټن 2 ایکسل چدې دا 17.5 ټن دی، 3 ایکسل چدې دا 27 ټن دی، 4 ایکسل چدې دا 39 ټن دی، 5 ایکسل چدې دا 48 ټن دی او 6 ایکسل چدې دا 58 ټن دی. دا ټول پاکستان این ایچ ای او موټر وے دا قانون دی. دا سمره چې اوس د غیر قانوني گارډ اف لو دا د پدې کوارد ان 55 باندې دا دی وجہ دا چې دا یو ان 55 کانټا کوارد ټنل تر چې لګیدلې دا سکر پورې دا یو کانټا دا بل نشتا. زیات تر مالونه د کراچۍ د بلوچستان په دې لار واپسی راځي.
د محمد شاه په نوم یو بل ترانسپورټر مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ په نورو وزن کانټو باندې د زیات وزن وړونکو گاډونه یا خو د مقرره حد نه زیات وزن کموي یا یې واپس کوي. نو هم دا رقم تګلارې دي د کوهاټ ټنل سره نږدې د وزن کانټې لپاره هم جوړ کړی شي.
سنجانی باندې دا وزن کوزیږي واپس کوي گاډی، هغوی جرمانه اخلي خو گاډی واپس کوي، لوډ کوي واپس ځه، مخکې نه پرېږدي تلو ته. پاټک کانټه باندې گاډی واپس کیږي، مخکې به نه ځي، وزن برابر کوي بیا راځه. موږ چې دیم د قشان دا طریقه اختیار کړي چې وزن گاډو ولا تکلیف داسې میلاو شي چې بای کم وزنی گاډی دي، هغوی له خیر ټیم ورکی لس ورځې ورکی پنځه ورځې ورکی جی بالکل وارننګ دی ورکی چې کم گاډی اوس را ډک شوی دی، مثال کې چې هغه ورسې خپل منزل ته، خو دا غې نه روس ته دی بیا چې کم گاډی اچھا کو ته پته ولګي یو ټیم له مقرر کی.
تر دې دمه د چارواکو لخوا په انډس های وی د زیات وزن وړلو په ضد د اډو او گاډو د مالکانو د غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې پېښور های کورټ په مارچ 2023 کې د اډو د مالکانو لخوا هم په دې اړه د درج شوې مقدمې په فیصله کې د نېشنل های وی او موټر وی چارواکو ته د مقرر شوې وزن نه د زیات وزن وړونکو گاډو نه د اضافي وزن د کوزولو امر ورکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوي دي. شاهین بنری څخه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر ویلي دي چې دغلته په قانوني توګه استوګن کم افغان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواد به وشړل شي. د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګډېدون وروستو په لومړي وار په لنډي کوتل کې ډسپوټ ریزولوشن کونسل یا د شخړو د هواري مصالحتي شورا کار پیل کړی دی. د خیبر ضلع د پولیسو مشر سلیم کلاچی په دغه اړه پرون په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دا شورا به د قبایلي رسم و رواج د لاندې د خلکو شخړې هواروي. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا د ټانګ ضلع په ملازی سیمه کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 ترهګر وژل شوي دي. د فوج د اماړیکو ادارې ایس پی آر تیره شپه په یو بیان کې وویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره کړي او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې 15 ترهګر وژل شوي دي. کمی وسلوالې ډلې د فوج د ادعاو په اړه لاسنی دي ویلې. روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر ځواکونو 233 بریدونه شوي چې شپږ سلویخت یوازې په ډېره اسماعیل خان ضلع کې ترسره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې پرون پرې کړل شوې شمېرې ښایي چې روان کال په پولیسو په پېښور کې 9 او خیبر ضلع کې 1.5 بریدونه شوي دي او یوازې په پېښور کې 10 پولیس سرتیري وژل شوي دي. امریکا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد ویټو کړ چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ په سخته جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي. واشنگټن د سمدستي اوربند لپاره د مخ په زیاتېدونکي غږ مخه ونیوله چې مشري یې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس او عربو هیوادونو کوله. ګوتریس وروستو لاغې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې د روغتیا وزارت د وروستو شمیرو له مخه په غزه کې د 100 ونیو د جګړې له امله تر 1,400 زیات کسان وژل شوي چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. دا وو د دې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. د بشیر حقونو د نړیوالې اعلامیې د 15 کلیزې په درشل کې امریکا د طالبانو په ګډون د یو شمیر هیوادونو پر چارواکو بندیزونه لګولی دي. د امریکا د خزانې وزیر وایي په دې بندیزونو کې هغه کسان په نښه شوي چې د بشیر حقونو په سرغړونو کې شکیل وو. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې مناسبت په 2 هیوادونو کې د بشیر حقونو پر سرغړونو د ویزی د بندیزونو خبر ورکړی دی. طالبان ویلي چې د بندیزونو لګول د ستونزو حل نه دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د امریکا د خزانه وزارت پرون اعلان وکړ چې د بشري حقونو د اعلامیې د 15 کلیزې په مناسبت له افغانستان نیولې تر چین، ایران او هیتی پورې پر 100 کسانو چې په خپلو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو تورن دي بندیزونه لګولې دي. اسوشیټډ پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي چې په دې ډله کې د طالبانو د حکومت دوه وزیران چې د خځو او نجونو پر وړاندې په ځپونکو اقداماتو له هغې ډلې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو په بندولو کې ښکیل بلل شوي هم شامل دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي چې د خزانې وزارت د چارواکو په وینا په قتلونو، اختطافونو او وهلو ټکولو کې لاس لري هم په دې فهرست کې شته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیره شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بندیزونه وغندل او ویلیکل د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر شیخ محمد خالد حنفي او د علومو د اکاډمۍ پر مشر شیخ فرید الدین محمود لګول شوي بندیزونه او د فشار راوړل د حل لاره نه ده. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې امریکا د دې ډول اقداماتو ناکامه سابقه لري، نو باید د ده په وینا پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار نه کړي. د امریکا په بندیزونو کې د ایران دوه استخباراتي چارواکي چې د امریکا د خزانې وزارت په وینا په بهر کې د ایران د حکومت د مخالفینو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پلانولو تورن دي، او دوه چینایي چارواکي چې په سینکیانګ ایالت کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو په شکنجه کې لاس لري هم شامل دي. د امریکا د خزانې وزیر جنت یلن پرون وویل د امریکا ژمنه چې د بشري حقونو دفاع به کوي سپیڅلې ژمنه ده. هغې زیاته کړه له بشري حقونو او بنیادي ازادیو سرغړونې چې د نړۍ په هر ځای کې وي زموږ د ګډو بشري ارزښتونو پر زړه ګزار بلل کیږي. د دې پریکړې په اساس هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا له جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د پنځه اویایمې کلیزې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په 14 هیوادونو کې پر 30 کسانو د ویزو بندیزونه لګولي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون وویل دا بندیزونه پر هغو افرادو لګیدلی چې د جنسیت په اساس په تاوتریخوالي او د ښځو او نجونو د ځپلو په اقداماتو کې لاس لري. ښاغلی بلینکن زیاتوي چې متحد ایالات دا بندیزونه له هغو اقداماتو سره د حساب کتاب په نیت لګولی دي چې د قانون د حاکمیت په کمزوري چاپیریال کې ترسره کیږي. د بلینکن په وینا د دې بندیزونو هدف د ښځو، مدني فعالانو او سیاسي مخالفینو په څیر د ټولنې د بېوسي او زیانګالو غړو ملاتړ دی. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه چې د 1948 میلادي کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا اعلان شوه د ټولو وګړو لپاره د بشري حقونو معیارونه او اساسات ټاکي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د څار د سازمان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي مېرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو د څانګې مرستیالې پر خپلې ایکس پاڼې په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا د غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړې ده چې په روانه میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي، خو د غونډې نیټه یې نه ده ښودلې. تفصیل یې احمد تکل راکوي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
We're increasingly concerned about what has been
په دې برخه کې چې امنیت شورا په د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور لته لاسه کول وروسته څه کوي. د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی نوموړی د بند دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل، او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بند دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه. او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي، سو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې تر راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي همدار از وویل هغه خځه او نجونه او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپله ویب پاڼه لیکلی دی چې په روانه ډسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازی خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالره کنګل شوي شتمنۍ د آزادولو لپاره یوه بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تروسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 8 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د پاکستان په ګډون په نړیوال رسنیو کې په دې اړه بحث روان دی چې د حقانی شبکې مشر او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر ډیر مودې د پاکستان په پاسپورت سفرونه کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نه تر اوسه دا خبره منلې او نه یې رد کړې ده، او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی ښودلی. خو د سیاسي او سیمیزو چارو شنونکي دې موضوع ته بیل بیل نظرونه لري. تفصیلی لنډې د میورست
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت هغه رپورټونه نه رد کړي او نه هم منلي دي چې ګواکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی تر کلونو پاکستانی پاسپورت استعمال کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچی د دسمبر پر 1 په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل دا په دې اړه کره معلومات نه لري، نو ځکه شای بل وخت ور باندې تبصره وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان په دی نیوز ورځپاڼه کې خبریال عمر چیما خبر ورکړ چې سراج الدین حقانی تر دې وروستیو کلونو پاکستانی پاسپورت کارولی او قطر ته سفرونه کړي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې یوازې سراج الدین حقانی نه بلکې په زرګونو افغانانو هم پاکستانی پاسپورټونه کارولی دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر او د 2020 کال د اگست 15 پر افغانستان د واکمنو طالبانو د کورنۍ چارو وزیر دی. نوموړی نه یوازې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی، بلکې امریکا د هغه پر سر 10 میلیونه امریکایي ډالر انعام هم اعلان کړی و. د 2008 کال د جنوري پر 14 د کابل پر سرینا هوټل په برید کې د یو امریکایي په ګډون 6 تنه ووژل شو. امریکا د هغه برید د پلان جوړولو په تور سراج الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي او د هغه پر سر یې 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه اعلان کړه. اوس پښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربیره سراج الدین حقانی رښتیا هم د یو عام کس په څیر پر پاکستانی پاسپورت قطر ته سفر کړی او که څنګه. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې هغه خبري اترې له نږدې څارلې وی چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری پر 9 دوه اړخیز تړون لاسلیک شوی و.
نموړی وای د فکر نه کوي چې سراج الدین حقانی دی یا پاکستانی پاسپورت درلودلی وي او یا دی هم د قطر په خبرو اترو کې شریک شوی وي.
د پاکستان پاسپورت ترلاسه کول دا یو ډیر عادي امر ده. د طالبانو افغاني مشر اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت باندې سفر کول او پاکستانی شناخت کارت یې لرلو هغه ثابت هم شو او هغه باندې کورونا هم اخیستی و هغه هم په ثابت شول. البته د څومره چې د حقانی د نتورک د مشر سراج الدین حقانی په اړه خبرې دي څومره چې زه په قطر کې پاتې شوی یم او د مذاکراتي بهیر مې نږدې ساتلی دی هغه هیڅکله قطر ته د مذاکراتو دپاره سفر نه و کړی.
د طالبانو پر چارو نظر لرونکی بل خبریال میرویس افغان وایي دا چې سراج الدین حقانی تر نړیوالو بندیزونو لاندې وو نو داسې فکر نه کوي چې هغه دی په دې توګه پر پاکستانی پاسپورت سفر کړی وي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا کیږي.
زه په دې باندې معلومات لرم چې سراج الدین حقانی او داغه د کورنۍ نور ګڼو غړو شناختی کارتونه لرل یعنی پیژند پاڼې لرلې پاکستانی، اما دا چې سفر یې کړی دی دا خبره تر ډیره پورې قابل د اعتماد نه ده. تر اوسه پورې له ما سره هیڅ داسې اسناد نشته چې سراج الدین حقانی دی دوهې ته سفر کړی وي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي.
طالبانو د 2013 کال له اکتوبر د 2020 کال د فروری تر پایه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا سره خپل منځي خبري اترې کړې وې. په دې وخت کې طالبان هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل او هم په دوه کې له امریکا سره په خبرو بوختو. پر طالبانو نظر لرونکي لیکوال او شنونکي نظر محمد مطمئن وای په هغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره سراج الدین حقانی ځکه پاکستانی پاسپورت ضرورت نه درلود چې ټولو طالب مشرانو ته افغانستان خپل پاسپورټونه ورکړي وو.
توافق داسې سوی وو چې افغاني پاسپورتونه به مذاکراتي ټیم ته ورکول کیږي او دا د دوبۍ کنسلګری د افغانستان کنسلګری شو لامغې نه واخیستل سول او قطر ته ور ورسېدل. مخکې له دې نه چې اغوی له قطر نه وځي د قطر په میدان هوایی کې اغوی ته تسلیم سول.
طالبان چې کله په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل نو د افغان حکومت او امریکا په ګډون زیاتره نړیوالو تور پورې کاوه چې پاکستان هغوی ته پټنځایونه او مرسته ورکوي خو پاکستان به تل داره دوله. د سیاسي او سیمیزو چارو په افراسیاب خټک وای حکومتونه چې وغوړي نو هغوی بیا بی پاسپورت هم خلق یوي او بلې خواته بیولای سي.
امریکا دا که پاکستان دی که نور ریاستونه دی دوی خو دوه مرکز لوبې کوي کنه په خولې یو وای عمل کې پلا کوي. دا ویل چې د پسر پیسې وي نو دې څنګه نو خبردار د پسر پیسې دي اوس هم ور باندې دي وزیر داخله دی په افغانستان کې. نو دا خو دوه مخیز لوبې دي. دویمه خبردار ده چې قطر کې یو خو رسمي مذاکرات وو چې هغه ټاکل شوي وفدونو کولو هیئتونو کولو. خو بله خبره ده بل داسې خلکو چې هغې شاوخوا کې به ناست وو د خبرو کې به کومک کولو. نو هغې کې یقینا چې سراج حقانی خو مهم سړی دی د طالبانو په دې خپل حقانی شبکه خو بیا ځان ته یو خپل حیثیت دی په طالبانو کې نه
افراسیاب خټک ویل د ده په فکر د سراج الدین حقانی د پاسپورت موضوع د پاکستانی استخباراتو په خوشه د دې لپاره راپورته کړل سوی ده چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار واچوي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان له افغان طالبانو په بیا بیا غوښتنه کوي چې هلته د میشتو پاکستانیو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي خو د طالبانو حکومت وایي دوی هیچ چاته نه اجازه ورکړي او نه یې ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
دا مشال ریډیو دا
او تاسو اونیزه خبرونه نوې نړۍ وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربنه اسما ګلد.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه.
په دې خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزې اقتصادي او تعلیمي ستونزې وڅېړو
او له پوهانو او چارواکو نه به یې د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګلیم د کوره بهر کار کوونکې خزي کایو خوا ټول ورځ د کار په ځایونه کې مصروفه وي نو بلخوا کور ته پراتلو بیا د کور کارونه او د ماشومان خیال ساتل هم ور بغاړوي. د مشال ریډیو پنننی فیچر کې د هاغه خزو حال درکو چې نوکری هم کوي او د کور کارونه هم. تر پای را سره اوسئ.
ماشومان هم رویه لک لک چینج چې ما مونږ لا ټایم نه راکې کنه. کور والا رویه هم لک سخت شي. اکثر جو فیملی ممبرز چې دین وافي وای چې دا خواسي بهر سیل سپاټول زی دا سی رویه جواب سترګو کې انسان پوي شي کنه. دا ډیر زیات ګران ماحول شي.
دا د مردان د چمتار سیمه اوسیدونکو درسل ویخ کلنا زی بنې ساده چې د اوو بچو مور ده. د خپل علاقې تحصیل ممبر ده او دا چې د این جی اوز یعنی د غیر سرکاري تنظیمونو سره په خیبر پختونخوا کې د اولسي خیر ښېګڼې په غرض هم الیزلی کوي. زیب النساء مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې خدمت یې شوق او نوکری کول یې ضرورت دی، ځکه چې د خاون په ګټه وټۍ په دې ګرانۍ کې د کور ضرورتونه نه پوره کیږي.
یو کمیونٹی کے زکار قوم نو التا ہم لکا فیمیل لکا کمیونٹی کے یو کار کول یو سیشن ارینج کول یا دا سیزونا دیر زیاد گران شی آغا رویے ہم برداشت کول یا غیتا خلق کوئی کنا پی غرونا او خبری او الزامونا برداشت میوکو زما چھے کم 20 سال مخ کے سٹارٹنگو ہے کہ دیر زیاد دا سی پرابلمز ہو فیمیل پزان سخت تیر کی اغا کور ہم کی ماشمان ہم مینیج کی کھول کا دخل کو رویے بھی نہیں او دا خپل محنت بھی نہیں خپل جان باندې چې کوم سخت دي تیر کړی نو کلا کلا بے حوصله شي. څنګه چې میل اپریشیټ کیږي اور ټول وای چې دا پورا بیڑا پسر چت کړی دا او کار کوي او دا سه هر څه سہولت ور کوي نو دا فیمیل لپاره ولی خلق تاسو اعتراض کوي کنه. زه فیلډ کې ګرځم ما ته پته لګي او زه دې خبرو ډیر زیات نوټیس اخلم. هیزمن می بالکل ما سپورټ کوي ما ته وای چې دا کار وکړه او ته پته دی چې لکه دا ما سره هیلپ کوي کنه.
رضیا محسود د جنوبی وزیرستان اوسیدونکې ده او سیمه کې د سماجی کارکونکو په حیث هم مشهوره ده، خو خلک یې له جنوبی وزیرستانه د یوې خبریالې په توګه پیژني. هغه په وروستو پاتې سیمو کې د زنانو د ښېګڼې لپاره کار کوي. جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان او د دې ترڅنګ زم قبایلي ضلع له مودو راهسې د ناامنۍ ښکار دي او په دې علاقو کې د زنانو حقونو ته پوره پاملرنه نه کیږي. خو رضیا محسود وخت په وخت جنوبی وزیرستان بیلابیلو کلو ته ورځي، د زنانو سره خبرې کوي، سکولونو ته ورځي او د زده کوونکو جنکو ستونزې په ګوته کوي او د دې ترڅنګ دا هم په دغه ټولنه کې د یوې کور ودانې په حیث ژوند کوي. د دغه هلو ځلو ترڅنګ رضیا محسود خپل کورنۍ ژوند څنګ تیروي په اړه یې نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د کور د کارونو لپاره ورته وخت پیدا کول ګران وي.
فاؤنڈیشن ہے چلاو ز مختلف ٹریننگز ہم ورکاو ایز اے ماسٹر ٹرینر اوور سرا ز خپل میڈیا کوریج دای اهم هجاری ستلای دای مو روح شوی دو د مو بچیون هدی اغه سکول تدریمی زهرا خبر ادو شکلا تو بچیون و وړوی او ته بهر جابز کې میته تا لش کی ټینشن وی هو د هر سمو مینیج کول زکه چې خپل لایف ته یو مقصد ور کړای دی چې ز د خپل علاقې د پورا چار وک مشکلات ډیر زیات وی خو اغه ټول مشکلات مو په داسه مینیج کړل چې کی ما فادر انزلا دی اغه او مت سپورٹ رکاولی کله د خپل پیرنټس دی اغه مت سپورٹ رکاولی ز کور ها مینیج کاو په خپل او بهر ها چې سمره اکټیویټیز دی اغه ها کاو او یقینا چې دا غا ډیره مشکله چار وی دی ورکې چې کی مې وی مین وی چې مې اسه غوی چې د چارې کوي اغه د پورا دا مشکله چار دو خو چې کله ته یو مقصد جوړ کې لایف ته بیا ته تالیاره هه جوړی شي او هغه شی ته ته پسیبلیټی جوړی شي چې ته خپل چار کولای شي.
اخته ځینې خزی د کورنۍ امروزه خرچو کې د نارینه سره د مرستې کولو په غرض نوکری کوي، نو بلخوا داسې کورنۍ هم شته چې پخپل جنکو یې تعلیم کړ وی او رسته یې نوکری کول سرګنې د ځان لپاره فخر ګڼي چې یو مثال یې د تخبای اته درش کلنا عظما ده. عظما هومیوپیتک ډاکټره ده او د خپل علاقې په یو غیر سرکاري د صحت په مرکز کې کار کوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې نوکری د کورنۍ په مرسته کوي ځکه چې د سخرګنې د مرستې بغیر ورته ممکنه نه وه.
د ډاکټر موږ ته ډېر مسائل دي، هغه د جاب په لحاظ باندې دي، تھگ را تک کی دی، کافی مشکلات سره زمونږ آمنا سامنا راځي. او داسې کور تم چې مطلب آفٹر ڈیوٹی مونږ لاړ شو نو کور کې کارونه راته نم پراتی اور کور کې بچی چې دی نو سنبھالولی، هغه تیاری هغه مدرسو ته لے گیلی، خو بیا ز ایز اے ورکنگ لیڈی ز خپل هر یو شی سخت طریقے سره مینٹین ساتم اور کوشش میں امدائی چاہیے زمانہ زما کور نیم خو خوشحالی پل جاب کے مطول خلق رانا خو خوشحالی یام شکر الحمد للہ یو خا فیملی را اللہ را کڑے دا خا میں سپورٹ کئی اور پل زان پارم خا برابر ٹائم ورکو پل آؤٹنگ پل جم دل ما یو ٹائم استدی پل لائف پل بچی اور پل زان چدی نو خا سٹ فٹ ساتم.
مردانا د بشری حقوقو فعال رفاقت پی بی مشال ریډیو ته اول چې هغه زنانه چې د کور د اقتصاد لپاره نوکری تزي او د کور ضرورتونو پوره کولو کې غوره کردار لوبوي، ولی باوجود د دې دغه زنانه د ستونزو سره مخ وي ځکه چې د کورنۍ ځینې غړي په نوکری کولو اعتراض کوي او ځینې خلک ګڼي چې د نوکری په بانا د کور لکارونو ځان پټوي.
پخه دي د معاشري هو بین پروتي کدي خو ګوري د خاون سپورټ کوي یا خاون دي نو کرے لږینو غلم سر وختي پاسي غلم جامي سکول لي ناشته ول تیارول دي بیا خواخې لور کی بیا سخر لور کی بیا کور ټول صفا کی خو بیا مغه سپاسي خبري کی بیا مغه نظر انداز کی تشدد پسونه سونه کیس مری دامي او تشدد دي چیغي ته ګوريږي لاغي خبري ته وګنګ دي هغه پیسې نه سازه کی نه شامل یا هو خاون سره خبر کی هوتی ته خو ته ډیوټي کوي او راځي ته مال سکه هغه خاون د ډیوټي نه راشي خدا غریب استری سومان راغلی صادرې پسری هغه تک دینو چې څنګه اغستلی شي نو داسې داسلی شي کنه بیا چې هغه بار کموږي هغه طبيعت خپل اداره کې سمرا مسائل لیش کوي او خود دا غیر کار کوي ډیر خولین دی وته نو چې دا ګور دا ډیر کار دی بیا کر چټه مسله راشي نو غیر چټیم پډیره مشکل ورته د معاشري خلکو خبرې کوي دا نوکری کوي دا جاب لذي خو خدای خبر چې چته زی چې دا سکه یا چې ردی وسکاری د معاشري نظر مونږ به الیکشن هم کوو، مونږ به سیاست هم کوو، مونږ به جاب هم کوو، خو چې نه رخځي که نه نو دویم تېره چارې هم پروا نه کوي. دې معاشره کې سیاست دې هم کوي، ډرایونګ دې هم کوي، جاب دې هم کوي.
کلینیکل سایکولوجیسټ تانیا منیر مشال ریډیو ته وویل چې نوکر پیشه خزی اکثر د زیاتو کارونو د بوج له وجې په مکمل توګه آرام ونه کړی شي چې اکثر یې نتیجه د ذهني ناروغو په صورت کې مخې ته راځي او دا چې که په وخت یې مخنیوی ونه کړل شي نو ممکنه ده چې منفي اثر یې په کورنۍ او پیشاورانه ژوند پریوزي.
ورکنگ وومن سے دے اب کور کارونم کے اور بار جاب ہم کے اور خلق و سرخادی مادیم کے جو کہ مجھے اسٹریس میں اور کور بیرا شکور کارونوں کے ہر قسم کی دماغی زور اور بانے رائزے التم پریشر اور بانے واچے ستا دا کار نے دے کرے بیرا شکور کے ہوں تو ستا دا کارونوں کو تا دانوں کو اور بیا تا خلق و سرخادی مادیوں نے تو آغا دیسا خبر ہی ساتھ برداشت کئی 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 بیا اب نہ بات آغا برداشت یو ٹائم کی ختم شی زکم خاص برداشت ختم شی اور بیا آغا بانی دماغی اثرات راشی اور بے دماغ بانی زور راشی بے خلق ویس علی دا اس پاگل شوا دا پاگل نشوا زمو معاشی زمو دا خلق و خبرو نا آغا دا سی شی دا سے وومن تا پکار دے ہر ستا خلق ٹائم ورکی اور بالکل آرام ریلیکس زندگی گزار کر اگر آن نکولی شی بیا خپل ٹریٹمنٹ سٹار کیا سائیکالوجی تور شی بے سائیکالوجی اف کاؤنسلنگ اوکے اور دیسے اف دماغی سے کم بوجھ دے اگنا آگا بوجھ کم کی
ډاکټر منهاز مجید مروت چې په خبر په هنتون کې د نړیوالو اړیکو په سانګه کې واستازه ده. مشال ریډیو ته ویل چې وی خزې لپاره چې بل بچدار هم وي د نارینه پرنګ روزګار کول یا امروزه د کور وتل اسان نه دي، ولې بیا هم د پرمختللو په خاطر ضروری ده چې زنانه همت وکړي چې د خپل تعلیم او هنر د لارې نه یوازې د خپل کورنۍ ژوند ښه کولو کې لاس وکړي، بلکې په ټولنه کې هم غوره کردار ادا کړي.
خزه چې دی کور نه بهر وزي، نو هر چا دیان وي وته چې دا خزه روزانه د کور نه وزي، نوکری د پاره وزي، دی ته به دی نه ګوري چې د دې ضرورت دی یا د دې سب ضروریات به وي د کور چې هغه پوره کولو د پاره، یا د مجبوری نه وزي، یا د غواړي چې خپل تعلیم یې چې کړی دی هغې نه فایده والی، خلک به یو قسم به جج کوي به هغه ښځه. بیا دا دی چې که ښځه کور نه وزي بهر، نو د دې مقابله سړو سره وي. نن سبا ډیرو ځایونو کې ښځې چې تعلیم